شکر که با رادیو آزادی هستید.
سلام به هم خرغلاس ترتوایم په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه یې ترلاسه کړي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري، خو امریکایانو ته یې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې د تشدد ګواښ ډیر دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د IAM په نوم د نړیوالې مرستندوی ټولنې 13 کارکوونکي په دې وروستیو کې په غور ولایت کې نیول شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کسانو کې یو امریکایي هم شامل دی. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې چې دا کسان عیسویت دین ته د خلکو په رابللو کې ښکېل وو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي، د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو څخه د څه باندې 120 افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې له زندان څخه 122 تنه خوشي شوي افغان بندیان هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انور الحق کاکړ په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو امر ورکړی او د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه سلګونه افغانان نیول شوي، خو د فعالان په وینا په نیول شویو کسانو کې ګڼ هغه افغانان هم شامل دي چې د سفر او په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونو چارواکي په تیره یوه میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیونه ډالرو په ارزښت پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې ادارې د چارواکو له قبله خبر ورکوي چې سږ کال د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټنه اټکل شوي دي، چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د چارواکو په وینا سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کندهار د انځرو کیفیت هم ښه دی. د خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د هیواد د تازه میوې او ترکارۍ د صادراتو مهم بندر تورخم په دې وروستیو کې د 9 ورځو لپاره بند و، او له دې کبله افغان سوداګرو ته شاوخوا 1.5 میلیونه ډالره تاوان واوښت. اروپایي کمیسون د اوکراین د غلې پر وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې، خو تایید کړې ده چې په دې اړه نورو خبرو ته اړتیا لیدل کېږي. دا بندیز بلغاریا، هنګري، پولنډ، سلواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلې دانې صادرات محدودوي، او د اعتبار موده بېګا د اروپایي کمیسون له پریکړې وروسته پای ته ورسېده. خو دریو اروپایي هیوادونو پولنډ، هنګري او سلواکیا اعلان وکړ چې د اوکراینی محصولاتو د زیاتېدو او د غلو دانو د بیو د لوړېدو له ویرې به دې بندیز ته غاړه کېنږدي. د اروپایي کمیسون مرستیال مشر والدیس دومرو فیسکس پرنو ویل چې د دې ډول بندیزونو د توجیه لپاره استثنایي شرایطو ته اړتیا ده، خو د ده په وینا اوس مهال د دې 5 هیوادونو په بازارونو کې هیڅ راز خنډ نه لیدل کېږي. او د ناروې یو جیک پوړی پوځي چارواکی وایي د دې هیواد پولو ته نږدې په شمال قطب کې د ډیره روسي ځواکونو په شمیر کې د اوکراین د جګړې له پیل څخه د مخکې مهال په پرتله لږ تر لږه 40% کموالی راغلی. ناروې په شمالي قطب کې له روسیې سره ګډه پوله لري. د ناروې د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال ایریک کریستوفرسن په پلازمینه اوسلو کې د ناټو د دفاعي مشرانو له پرونۍ غونډې وروسته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډیر ښه پوهیږي چې ناټو د روسیې لپاره ګواښ نه دی. د کریستوفرسن په وینا که پوتین په دې باور نه وای خپل سرتیری باید د جګړې لپاره اوکراین ته نه وای استولی. ښاغلی کریستوفرسن د ناروې او روسیې په ګډ سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر په اړه جزئیات وړاندې نه کړل. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د ده په وینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري.
پاکستان کې پاس رایټ ټو ډیفند سره موجود هم
پاکستان له ځان نه د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتما به وکړو.
د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنت کام د کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له شاهدانو سره چې د 2020 کال د اگست په 16 نیټه شوی وو د مراکو نوې پړاو پیل کړی. همدا ډول به واورئ چې پرون یعنی د سپتمبر 16 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې د محسا مینی د مړینې له لومړني 3 سره برابر وه چې په مناسبت یې غونډې هم وشوې چې په دې اړه جزئیات به په یو راپور کې واورئ. د نورو راپورونو تر څنګ په روان یو ساعت کې د لوبو له میدان خپرونه هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورنه. د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د په وینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. انوارالحق کاکړ له امریکا غږ سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا څوم ځل دی چې ښاغلی کاکړ د افغانستان په اړه په ډېرو جدي الفاظو د ګواښ ژبه کاروي. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیګانۍ مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو، په تیرو دوو اونیو کې په وار وار خبرداری ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیګا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه په ځواب کې وویل،
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہے، ہم
پاکستان له ځان نه د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتما به وکړو. زه جزئیاتو ته نظم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي، خو چې وخت یې راشي نو بیا به پریکړې کوو چې څه کوو او څه کولی شو.
کاکړ د سپتمبر په 3 نیټه له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناټو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستاني له ستونزو سره مخامخ کړی دی، او له هغه یوونه مخکې په یو خبري غونډه کې هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلی. د افغانستان تیر جمهوریت نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حملو زور واخیست، پر لپسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو د 2018 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شوه او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې پخوا ډیر خواږه وو ظاهرا ترنګلې شول. پاکستان په دې وروستیو کې پر لپسې تورونه لګوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حملو په وروستیو دو کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل بیګانۍ مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو د فهم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلي سیمو کې د دوامدار سولې له ټینګښت سره مرسته کړي. نوموړي یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویل دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د ښاغلي کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راز خطر نه دی متوجه.
و موریدل چې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د په وینا له افغانستان څخه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټکام د کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له شاهدانو سره چې د 2020 کال د اگست په 26 نیټه شوی و د مراکو نوی پړاو پیل کړی. د دغه قومندانۍ ویان مایکل تیلاهورن د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې پړاو کې به ډېر د دغه پیښې له ټپیانو سره مرکې وشي چې هغه مهال د درملنې له امله ورسره مرکې نه وې شوې. په دغه برید کې چې له افغانستان څخه د امریکا او د دوی د ملاتړو د تخلي پر مهال وشو، 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 افغانان وژل شول. په دې راپور کې عبیدی سپوږمۍ د قربانیانو له یو شمېر کورنیو سره خبرې کړې دي.
د امریکا مرکزی قومندانۍ وایي د کابل د هوایي ډګر په بیګیټ یې د یو برید له شاهدانو سره چې 2020 کال د اګست په 26 نیټه شوی و د مرکو نوی پړاو پیل کړی دی. د دې قومندانۍ ویاند مایکل تی لاهرون په یوه اعلامیه کې د جمعې په ورځ وویل چې د دې مرکو د کولو امر د امریکا د دفاع وزارت د مرکزی قومندانۍ د قومندان مایکل اریک کوریلا لخوا صادر شوی دی. د اعلامیې پر بنسټ وروسته له هغې څېړنې چې د اګست په میاشت کې ترسره شوې، یو امریکایي سرتیری تایلر وارګاس اندوري چې مخکې ورسره مرکه نه وه شوې د خپلې تجربې په اړه څرګندونې کړي چې نوي معلومات لري او مخکې د کوم بل شاهد له لوري نه وه شوې. د دې مرکو موخه د پیښې له شاهدانو د نویو او متفاوتو اطلاعاتو راغونډول ښودل شوی چې مخکې د ځینو دلایلو له وجې له مرکې پاتې وو. ځینې امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې په دې پړاو کې به له 420 تنو سره مرکه وشي. د مرکو دا پړاو به په راتلونکي ورځو کې پیل شي. د دغې پیښې د ځینو افغان قربانیانو کورنۍ د یادې پیښې په اړه د شویو او نویو څېړنو په باب بېلابېل لیدلوري لري.
فکر نه کوم چې دا څېړنه د افغانستان د خلکو د هغوی لپاره چې خپله خواخوږي له لاسه ورکړې وو وشي. که چیرې څېړنه کیدای دا 2 کاله به شوی وی. دا څېړنه ښایي د خپلو کسانو لپاره چې په دغسې پیښې کې له لاسه ورکړي دي وشي.
خو مصطفی احمدی، دیالی رضا او خبریال مشتبه احمدی ورور چې په دې پیښه کې ووژل شول بیل نظر لري. هغه د خپلې سرګردانۍ په اړه چې د خپل ورونو د مړیو په موندلو کې ورسره مخ و ازادي رادیو ته وویل:
10 یا 12 روز ما فقط دنبال
پیک لس 12 روزی زه د کابل په روغتونونو کې د خپل ورور په مړی پسې ګرځیدم چې چیرې ده. له بده مرغه یو ورور مې له 12 ورځو وروسته پیدا کړ. رښتیا ډیره سخته وه، ځکه نه کوم حکومت نه کوم قانون چې ځوابګوی وي. فکر نه کوم چې د افغانستان له خلکو سره خبرې وشي. که څېړنه وي نو احتمالا چې د همغو امریکایي ځواکونو نه وي چې په سیمه کې وو. خو دا پیښه باید له خلاصو زاویو وڅېړل شي چې معلومه شي د حملې تر شا کو اولی ونه تیرل شو
که چه کسانی پشت از حمله بودن، چرا پیگیری نشد.
مخکې تر دې یو امریکایي پوځي چې په دغه برید کې ټپي شوی و د هغې هېواد رسنیو ته ویلي و چې له پیښې مخکې بریدګار پیژندلی و، خو تر ده لوړ پوړو ده ته اجازه نه وه ورکړې چې پرې ډزې وکړي. د 2020 کال د اګست په 26 نیټه یو انتحاري برید کوونکي په داسې حال کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي د کابل د هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه د خلکو ترمنځ وچوول چې سلګونه افغانان پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دغه هېواد د وتلو په هڅه کې و. په هغه ورځو کې چې د امریکا او ملاتړو لخوا یې د تخلي عملیات روان و، په زرګونه افغانان بهر ته د تللو لپاره د کابل د هوایي ډګر دروازو سره راټول شوي و. په دغه چاودنه کې 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 افغانان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې ومانه.
ازادي رادیو ته غوږیاست. د IAM خیریه موسسه وایي هڅه کوي د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ په همکارۍ خپل 13 کارکوونکي خوشې کړي. IAM نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ادارې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته چې پکې دا موسسه ثبته د خپلو کارکوونکو د نیولو په اړه یو لیک هم استولی. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د عیسویت د تبلیغ په تور یې د دې ادارې 13 کارکوونکي نیولي دي. نور جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د نړیوال مرستندویه پلاوی یا IAM په نوم یوه خیریه مؤسسه وایي چې د غور ولایت په لال او سرجنګل ولسوالیو کې د دفتر تړل کېدو او د 13 کارکوونکو د نیول کېدو په لامل نه پوهېږي. یاد ادارې د شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې دوی تر اوسه دا معلومات نه لري چې کارکوونکي په کوم تور نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالحی زعیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د شواهدو له څرګندولو پرته ادعا وکړه چې نیول شویو کسانو د عیسویت تبلیغ کوو. هغه زیاته کړه چې د دغو کسانو د نیولو لارښوونه یې له کابل څخه ترلاسه کړې، خو په کابل کې د طالبانو د استخباراتو چارواکو، د دوی د حکومت ویان او امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ایم بنسټ ویلي که د دې سازمان یا د کوم کارکوونکي په وړاندې کوم تور مطرح شي، په خپلواکه ډول به وړاندې شوی هر سند وڅېړي. ایم وویل چې دا مؤسسه د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ یا ECPAR سره یو ځای کار کوي، څو د وضعیت نښه درک ولري او د خپلو اتلسو همکارانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره کار وکړي. دغه بنسټ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته یې چې ورسره په قانوني توګه ثبت دی، د خپلو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه یو لیک لیکلی. په همدې حال کې د غور ولایت سیمه ییزو سرچینو د جمعې په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نړیوال مرستندویه پلاوي یا IAM بنسټ کارکوونکي د شپږ ورځو په ګډون د لال او سرجنګل په ولسوالیو کې د دغه بنسټ له دفتر څخه نیول شوي دي. سرچینې زیاته کړه چې د دې ادارې نیول شوی بهرنی کارکوونکی امریکایي تبعه دی. په یوې بلې اعلامیې کې د IAM مؤسسې د جمعې په ورځ وویل چې د دې مؤسسې درې کارکوونکي چې یو یې بهرنی وګړی و د سپتمبر په دریمه نیول شوی او 15 نور کارکوونکي چې ټول افغانان دي تېره ورځ د غور ولایت د لال او سرجنګل په ولسوالیو کې نیول شوي دي. د یادې مؤسسې په وینا نیول شوي کسان کابل ته لېږدول شوي دي. IAM وایي چې له 1968 کال راهیسې او تر 300 ډیر کارکوونکي او تر 40 ډیر بهرني عیسوي رضاکاران لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دغه بنسټ زیاتوي چې د دوی تمرکز د ظرفیت لوړولو په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده. په 2001 کال کې طالبانو د شل جرنال په نوم د یوې جرمني خیریه مؤسسې 8 تنه کارکوونکي د عیسویه د ترویج په تور ونیول، خو دوی شاوخوا یوه میاشت وروسته د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب خوشې شول.
facebook.com/azadiradio فیسبوک، انستاګرام او یا هم ایکس چې په خوای ټویټر بالا کاروي، نو کولای شي په دغه پاڼو کې د ازادي رادیو پاڼې پیدا کړئ، تعقیب کړئ او هغه خبرونې هم دا ډول راپورونه او خبرونه چې د ورځې په لړ کې د ازادي رادیو خبرېږي د دغه پاڼو له لارې هم تاسو ته رسیدلی شي. نو که دا درې واړه ټولنیز شبکې کاروي، هم دا اوس د ازادي راډیو نوم د لټون خونو په برخه کې ولټوي، پیدا یې کړی او تعقیب یې کړی. اوس هم یو بهرنی راپور. د سپتمبر 14 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې له لومړني تلین سره برابر وه. د دې کورتوکمې ځوان نجلۍ مړینه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو پیلامه شوه او په نتیجه کې له 500 زیات کسان مړه شول. یو زیات شمېر ایرانیانو او د بشري حقونو فعالانو پرون په دې مناسبت د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې یاد غونډې جوړې کړې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
مهسا جینا امینی د تهران د شهید حقانی مترو په تمځای کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول شو او د 2022 کال د سپتمبر په 14 نیټه د دې ځوانې کورتوکمې پیغلې مړینه اعلان شوه. په سقز ښار کې د مهسا له ښخولو سره سم د حکومت پر ضد مظاهرې له دې ښاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدلې. د تیر کال د سپتمبر په 18 یو نامعلوم کس د مهسا د قبر پر تیږه په کوردي ژبه لیکلی و چې جینا جانې ته نه مرې، ستا نوم به په یو سمبول او نښه بدل شي. دا دی د یو کال له تیرېدو وروسته هم د دې متن د لیکوال هویت نه دی معلوم. خو دا جمله د ایران په خلکو کې د اعتراضونو لپاره په یو رواني قدرت بدله شوې ده. له دې پیښې وروسته د ټول ایران په کچه د اعتراضونو له کبله له 500 زیات کسان مړه شول. د ایران د بشري حقونو مدافع ټولنې د مهسا په پلرني ټاټوبي کردستان، ختیځ آذربایجان او خوزستان ولایتونو کې د ګڼو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ویل کېږي چې د کردانو، آذرانو او بلوڅانو په سیمو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د ایران لپاره د ازادۍ راډیو څنګه فردا راډیو راپور ورکوي چې د مهسا امینی د تلین پورس د هغې د کورنۍ غړي په کورنۍ توقیف کې وو. د سرچینو په وینا پرون سهار امنیتي مامورینو د مهسا پلار امجد امینی هغه محل چې غوښتل یې له کوره ووزي ونیوه او د سقز ښار د استخباراتو ادارې ته یې بوته. همداراز د دوی کورنۍ ته ویل شوي دي چې له کوره دې نه وزي او د محسا قبر ته دې نه ځي. پرون د محسا د تلین په ورځ د برتانیا په پلازمینه لندن، د جاپان په پلازمینه توکیو، د استرالیا په سیدنی او ملبورن، د جرمنی په هامبورګ او کولن، او د کاناډا په تورانتو او څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې. په دې مناسبت دا خبر هم اعلان شو چې د فرانسې د پلازمینې پاریس ویلمن پارک به له دې وروسته د ویلمن محسا جینا امینی په نوم یادیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د محسا امینی د تلین په ورځ د اسلامي جمهوریت په شپږو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د کاناډا حکومت په عین حال کې پر تهران غږ کړی چې د خپلو وګړو د ځورونو او تشدد ټولې بڼې ختمې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یو مستند راپور کې په ایران کې د خبریالانو او رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د سرغړونو موارد خبره کړي دي. د محسا امینی لنیول کې دورسته په ایران کې د ښځه ژوند او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه پیل شول چې ورو ورو نورې نړۍ ته هم وغځېدل.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم څونو راپورونه. د غزنی سوداګر وایي هر ورځ د پاکستاني کلدارې د ارزښت خرابېدو له امله سوداګرو او ولسي وګړو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. دوی وایي که په غزنی کې د کلدارې پیر او پلور بند شي هم دا زیان به روان وي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغه ویډیو زغ دی چې په دا وروستیو کې خواله رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په ویډیو کې یو کس لیدل کېږي چې پاکستانی کلدارې جارو کوي او له بې ارزۍ څخه شکایت کوي. پاکستانی کلدار په دا وروستیو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ریکارډ تر کچې بې ارزښته سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ډیورانډ کرښې ته څیرمه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شاوخوا دیرشو کالو څخه د افغانۍ تر څنګ د پاکستانۍ کلدارې چلاوري واج لري. که څه هم چې وخت په وخت یې حکومتونو او نظامونو د بندولو هڅې کړې دي خو لا هم بریالي سوي نه دي. د غزنی سوداګر او ګڼ ځایي اوسېدونکي وایي هره ورځ د پاکستانۍ کلدارې د ارزښت د خرابېدو له امله سوداګرو او لسی خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. دوی وایي که د کلدارې چلاو بند نه سي همدا زیان به داسې روان وي. علي محمد د غزنی ښار په قرباغ اډه کې دوکان لري.
زه یو پوښتنه لرم له هغو کسانو چې د دولت په راس کې قرار لري، ولې راکړه ورکړه په افغانۍ نه کیږي؟ د افغانۍ ارزښت څه شی شو؟ په کلدارو او یا په ډالرو راکړه ورکړه کیږي؟ موږ هره ورځ تاوان کوو، هره ورځ کار کوم او تاوان دی. ولې تاوان وکړم؟ مثلا زه دلته ولې کلداره کاروم؟ دا افغانستان دی که پاکستان؟
افغانستان است یا پاکستان است؟
علي محمد زیاتوي که دا افغانستان وي نو بیا ولې په افغاني سوداګري نه کیږي؟ هر ورځ تاوان، هر ورځ زړشيني او پریشاني تیروو. داسې ورځ به نه وي چې موږ په دوکان کې زیان نه وي کړی. نور رحمان امید هم په غزنی ښار کې دوکان لري. دی په افغانستان کې د کلدارې د چلاو بندېدل غوره او د افغانانو په ګټه بولي.
زما خپل شخصي نظر دا دی کلدارې پر چې کلداره په افغانستان کې بنده شي د به زموږ د افغانانو په ګټه وي، ځکه چې کلداره کله پورته ځي کله کارته، نو تجارانو ته به ډېر سخت زیان پکې رسېږي. او ځکه خپل واحد افغانۍ واحد خو زموږ استفاده کوو چې خپل رسمي واحد هم دی، دا به زموږ فایده او زموږ په ګټه وي انشاءالله.
شاغلی امید زیاتوي پاکستانی کلدارې د افغانۍ او نورو بهرنیو اثارو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی چې له امله یې د افغانستان سوداګرو او لسی وګړو ته پکې سخت زیان رسېږي. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې افغانۍ رواج کړي.
نهایي حتی پورې د خپل واحد فلش افغانۍ د ساتنه او محافظت وکړي او د خارجي فایسو څخه په افغانستان کې پروشت فلورل بند کړي او یو څه تحدید وکراول.
په داسې حال کې چې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري څو ورځې وړاندې ویلي وو د افغانستان بانک د وږي میاشتې په اومه نیټه په سهیل لویدیځ زون کې د افغانیو د دودولو پروسه پیل کړې ده. په دې زون کې کندهار، هلمند، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونه شامل دي. د دغه ولایتونو خلکو ته دوه نیمې میاشتې وخت ورکړل سوی تر څو ټولې سوداګریزې راکړې ورکړې په افغانیو عیارې کړي.
د زکریا مبرم نادری په نوم یو ښوونکي چې ښوونیز مرکز هم لري شاوخوا 200 نجونو ته د ژورنالیزم، حقوقو او ارواپوهنې په برخه کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات ثنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې یو ښوونکي او ارواپو زکریا مبرم نادری د 200 نجونو لپاره یو ښوونیز پروګرام جوړ کړی دی. هغه وایي چې دغه ښوونیز پروګرام وړیا دی او د ژورنالیزم، حقوقو او ارواپوهنې بیلابیلې برخې لري. ښاغلي نادری وویل چې دغه پروګرام یې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې پیل کړی او د ښځینه ښوونکو له لارې په آنلاین او حضوري ډول تدریس کېږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ښوونیز پروګرام د جوړولو انګېزې په اړه وویل.
د دې پروګرام د جوړولو دوه لاملونه وو. یو دا چې د یو افغان په توګه خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړم، او بل دا چې هغه نجونې چې له زده کړو پاتې دي او له رواني ستونزو سره مخ دي یوه مثبته انګیزه واخلي او بوختې شي، ځان او کورنۍ ته خدمت وکړي.
ښاغلی مبرم وایي چې تر دې وړاندې د ښځو لپاره د سواد زده کړې پروګرامونه جوړ کړي او اوس هڅه کوي چې دغه پروګرامونه پراخ کړي. یو له دغو نجونو څخه چې د دې پروګرام څخه ګټه پورته کوي او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له 12 ټولګي فارغه شوې ده او اوس ډېره خوشحاله ده چې په دې ښوونیز پروګرام کې ګډون کړی.
دی زموږ په زړونو کې هیله را ژوندۍ کړې چې لا هم داسې کسان او بنسټونه شته چې ښځو او نجونو ته کار کوي. داسې پروژې شته چې هغه ښځې او نجونې چې اقتصادي او امنیتي ستونزې لري کولای شي پکې ګډون وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په رښتیا چې دا زموږ لپاره د خوشحالۍ ځای دی.
په همدې حال کې د دغه ښوونیز پروګرام یوه بله زده کوونکې مریمه ته وایي چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز د دوی لپاره ستونزمن شوی، خو اوس چې د دغه پروګرام د حقوقو په څنګه کې زده کړې کوي راتلونکي ته یې هیلې زیاتې شوې دي.
برنامه خوبه بر زنان و دختران افغان.
دا د نجونو او ښځو د پرمختګ لپاره یوه ښه خپرونه ده. هغو کسانو چې خپل انګیزه له لاسه ورکړې دا هغوی لپاره یوه ښه انګیزه ده. هیله لرم د نجونو او ښځو لپاره دا ډول پروګرامونه لا هم زیات شي.
نو نجونې هیله لري چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لرې شي څو دوی وکولی شي په ټولنه کې فعالیت وکړي. د زکریا مبرم نادری په وینا دغه تعلیمي پروګرام به تر یو کال زیات دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیز ولګوه، یو شمېر بنسټونو، ښوونکو او د بېلابېلو برخو فعالانو له زده کړو څخه بې برخې ښځو او نجونو سره د مرستې لپاره د حضوري او آنلاین ښوونیز پروګرامونو د پیلولو اعلان وکړ. طالبانو د شاوخوا 25 ورځو راهیسې له 6 ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د 2022 کال په پای کې پر دوی د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د دغو بندیزونو او پر ښځو او نجونو د طالبانو د نورو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره دوی تروسه دغه بندیزونه نه دي لیرې کړي.
پینځه کلن سید ولی اسماندنګه نری لوګو وهلی او زیزی ورسوله کړي جامې په تن کړي دي. د اسدآباد مرکزی چوک سر نږدې د محکمې مخې ته یې د سترک تر څنګ اوسپنیز سماوار لګولې. د څېړیو لرګي ورلاندې اور بل او اوبه پټ کیږي. سید ولی په تن وچ ککړ خو له همت ډک انسان دی. د اوبو راوړل، اور بلول، چای برابرول، پټیوالو ته رسول او د سماوار نور کارونه په یوازې سر تر سره کوي. هغه په دې ځای کې له تیرو شاوخوا 2 لسیزو د شینچای سماوار لري. وایي پخوای کار خو خو په ټولنه کې بیروزګاری او غربت د دې په کوچني کار هم بد سیوری غوړولی دی.
مخکې حکومت کې به زموږ ډېره ښه بازار هم و، ښه کاروبار هم خو 300 روپۍ به پاتې کېږي. د ورځې بدې حکومت کې مې چې خرچې کېږي دغه کې اقتصاد ته بیخي خراب دی. او بل دا دی چې کور کې 5 کسان یو موسم نه کېږي چې ځان غوړي وړو چې اوډوبوی شو. زموږ د نړۍ تدف دغه دی چې موږ سره کومک وشو، حالات هم بیخي خراب دي.
سید ولی د 15 کسیزې کورنۍ د ګټې وټې یوازینی کستې. وایي زوی زلموټی دی او په هغه ځکه کار نه کوي چې تعلیم وکړي، ښه ژوند ولري او په راتلونکي کې د ده په څیر سرګردانه او لاله هاند نه وی
ما یو زیری تعلیم پکوم تایم میډیر خوښ ته په ځبه تعلیم کوم ټول ورځ په شین چې خرصوم بازار کې من تل ډیر وم په دورل څل یو نیم څل په پیرا کوم پاګه باندې دې په ځبه تعلیم کوم د کوم اقتصاد مې خراب تیر دی
د هغه په وینا چې اوس د خوراکي او نور شیان نرخونه نسبتا ښه شوی خو د پیسو درک نه لګیږي بے روزگاری د خلکو په ژوند او اقتصاد بد اغیزه کړی ده هغه له وسنیو چارواکو او خیریه مؤسسو څخه غواړي چې بے روزګارو کسانو ته د کار روزګار غم وخوري او غریبو سره مرستې وکړي څو له وسنیو ستونزو وژغورل شي په افغانستان کې راغلی بدلون سره په لسګونو زره کسان بے روزګاره شوي ورسره فقر او غربت زیات شوی پر وسنی حکومت لګیدلو بندیزونو او د رسمیت نه پیژندلو یې د دغو مشکلاتو کچه نور هم ګړه کړې ده
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خپرونه واورو یو ځل بیا د خبرنو لنډیز
پنځه دېرش کلن سید ولی اسماندنګه نری
امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه یې ترلاسه کړي دي د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري خو امریکایانو ته یې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې د تشدد ګواښ ډېر دی په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د څه باندې یو سلاوی افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکوي د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت مرکز کوټې له زندان څخه یو سل دوه اویا تنه خوشي شوي افغان بندیان هیواد ته راستانه شوي د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونو چارواکي په تیره یو میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې شپاړس میلیونه ډالرو په ارزښت پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې سږکال د کندهار د انځرو حاصلات یو سل پنځوس زره میټریک ټن اټکل شوي چې د تیر کال په پرتله لس سلنه زیاتوالی ښیي او اروپایي کمیسیون د اوکراین د غلې پر وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې خو تایید کړې ده چې په دې اړه نورو خبرو ته اړتیا لیدل کېږي دا بندیز بلغاریا هنګری پولنډ سلواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلې دانې صادرات محدودوي او د اعتبار موده یې بېګا د اروپایي کمیسیون له پریکړې وروسته پای ته ورسېده تر نو اوریدونکو خبرونه هم دومره وو اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنخت ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوې بلې ونیزې سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري په دې خبرونه کې به د کرکټ فوټبال او ځغاستې د بیلابیلو سیالیو په تړاو درته ریپورټونه خبرونه او مرکې خپرې شي تر ټولو مخکې درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د راتلونکي پنځوس ورځ نړیوال جام لپاره د اعلان شوې لوبډلې په تړاو معلومات درکو بیا مو د آسیا جام له روانو سیالیو هم خبرو د خبرونې په اوږدو کې به واورئ چې هند یو وار بیا پاکستان ته تاریخي ماتې ورکړې ده د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې له وروستیو ترسره شویو سیالیو هم رپورټ درته لرو د ځغاستې په سیالیو کې یو نابینا افغان د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي د پنځوس ورځ نړیوال جام د ټراپۍ د سفر په تړاو هم درته وایو چې یاد جام کومو سیمو ته ولېږدول شو او موخه یې څه وه د خبرونې په دویمې نیمایي کې دا ځل درته د راتلونکي پنځوس ورځ نړیوال جام لپاره د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ د بیلابیلو کارپوهانو او مینوالو نظرونه خبرو پیلې نړیوال جام ته د افغانستان له اعلان شوې لوبډلې کوو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې جام کې به د حشمت الله شهیدی په لوبډله مشري، د افغانستان لپاره ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوید الحق لوبه وکړي. دغه راز په اعلان شوی لوبډله کې ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف او فرید ملک بیا د احتیاطي لوبغاړو په توګه شامل شوی دي. افغانستان به په راتلونکي نړیوال جام کې خپل لومړی سیالي د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. په دې تړاو د خبرونې په دویم نیمایي کې د کرکټ د کارپوهانو او څارونکو بیلابیل نظریات هم درته لرو. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې تر دې دمه د هندستان لوبډله مخکخه ده. یادې لوبډلې وکړای شول چې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړي او د نمرو په جدول کې لومړی مقام ونیسي. دغه راز بنگلاديشي لوبډله بیا له مخکې تګ محرومه شوې ده. نوموړي لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته خپل سیالۍ وبایللې. پاکستاني لوبډلې بیا خپل لومړی لوبه له بنگلاديش وګټله او هند ته یې وبایلله. همدارنګه سریلانکا بیا یو سیالي هند ته بایللې او له بنگلاديشي ګټلې ده. د پاکستان او هند د سیالۍ او آسیا جام په تړاو د لا بشپړ معلوماتو لپاره دا ریپورت واورئ چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
هندوستان یو بیا په کرکټ کې خپل سرسخت سیال پاکستان ته لویه ماتې ورکړه. دوړو هیوادونو دا ځل په آسیا جام کې سره سیالي وکړه چې تر ډیرو وروشتونو وروسته هم سیالي پایله ورکړه او هند وګټله. دغه سیالي د رواني سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه پایل او پر 11 نیټه پای ته ورسېده. د کرکټ آسیایي شورا وروسته له هغې چې په سریلانکا کې سخت وروشتونو په ګروپي پړاو کې د هند پاکستان سیالي اغېزمنه کړه، پریکړه وکړه چې په سوپر فور یا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې به د پاکستان او هندوستان سیالۍ ته یوه اضافي ورځ هم ځانګړې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه سیالي پایل شوه. پاکستان په 4 ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. دا ځل د پاکستان چټکو توپ اچونکو د هندي توپ وهونکو په وړاندې هغه څه اغیزناک باولنګ ونه کړ لکه په خوا چې کړی وو. شبمن گیل او روهیت شرما په دې ورځ نیمه سلیزه ووهلې او بیا د شاداب خان او شاهین شال لوري وسوځیدل. په دې ورځ د لوبې 24 اورونه ترسره شول چې هند د 2 وکټو په تاوان 140 منډې کړې وې. ورشت په دې ورځ د سیالۍ غزیدو ته اجازه ورنه کړه. دوړو هیوادونو د سپتمبر پر 11 نیټه له هماغه ځایه سیالي پیل ته پیل کړه چې په کوم ځای کې درېدلې وه. ویرات کوهلی او کیل راهول د هند لپاره توپ وهنه پیل کړه. دوړو ورو ورو پانی وغځوله چې په پایله کې نه سوځېدلې پاتې شول او دوړو سلیزې ووهلې. هندستان په 500 اورونو کې پاکستان ته د 350 منډو هدف ورکړ چې دا ډېر لوړ هدف و. یادې لوبډلې ته ویرات کوهلی 122 او کیل راهول 111 منډې وکړې. کیل راهول چې د ټاپونو له کبله ډېر وخت له ملي لوبډلې لرې وو، تر بیا راستنېدو وروسته د لومړۍ سلیزه وه. ویرات کوهلی بیا په یو ورځنیو سیالیو کې 30مه سلیزه هم ووهله. هغه د سچن تندولکر د ریکارد ماتولو ته لا نږدې سو. تندولکر په یو ورځنیو سیالیو کې 9 سلیزې وهلې دي. پاکستان د دې هدف په دوام اله 128 منډې وکړې چې د کرکټ د کارپوهانو او پاکستانی ټیم مینوالو له سخت غبرګون سره هم مخامخ شول. د دوی پان د دومره یو اړخیز لوبې تماینه درلوده. د یاد لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کوهلی ته ورکړل سوه. په دې لوبه کې د توپ اچونې له اړخه هندۍ ورو توپ اچونکی کلدیپ یادوب شو ځلید چې 15 پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دغه راز جسپریت بومرا چې ډېر وخت د ټپونو له کبله له لوبډلې بهر وو، یو ور بیا ښه توپ اچونه وکړه او د هندي لوبډلې د چټکو توپ اچونکو برخه ورسره لا پیاوړې سوې ده. د کرکټ نړیوالې او آسیایي شورا په وروستیو څو تورنمنټونو کې پاکستان او هندوستان 15 ځل سره مخامخ سوي دي چې یوه سیالي پاکستان او درې هندوستان ګټلې، یوه بیا د باران له کبله نه ده ترسره سوې. د روان آسیا کپ سیالیو په ترڅ کې د سوپر فور سیالۍ لا هم دوام لري او احتمال ډېر دی چې هندوستان او سریلانکا د یاد جام د سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړي، خو پاکستان هم د دې چانس لري چې پایلوبې ته ووځي. افغانستان او نیپال بیا هغه دوه هیوادونه و چې د ګروپي پړاو دواړه سیالۍ وبایللې او له مخکې تاک پاتې شول. او بنگلاديش بیا په سوپر فور پړاو کې خپلې لومړنۍ دوی سیالۍ پاکستان او سریلانکا ته وبایللې او درېیمه سیالي به له هند سره کوي چې پایلوبې ته له رسېدو پاتې سوي دي.
افغانستان ته د کرکټ نړیوال 500 جام د ټراپی سفر هم بشپړ شو. یا د ټراپی یوازې په کابل او بلخ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شوه. د غراز د کرکټ بورډ د کارمندانو پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو ترمنځ هم نندارې ته کېښودل شوه. دا چې افغانستان ته د یاد جام د سفر نور ارزښت په څه کې دی، په دې رپورټ کې له خاطر پردیس څخه اورو.
افغانستان ته د نړیوال جام سفر بشپړ شو. د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام د ټرافي سفر افغانستان ته بشپړ شو او دغه ټرافي بیرته متحده عربي امارات ته ولیږدول شوه. دا دریم ځل دی چې د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته وړل کیږي. د کرکټ نړیوال شورا هر ځل تر 500 نړیوال جام وړاندې د دې ټورنمنټ ټرافي د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د نندارې لپاره لیږدوي. د یادې شورا د رپورټ پر اساس سږ کال د دې ټرافي سفر له اتموسفیر څخه پیل شو چې له ځمکې څخه 1,00,000 فوټه پورته وړل شوی و، او له هغه ځایه بیا د هندوستان په احمد آباد ښار کې نریندرا مودي کرکټ لوبغالي ته ښکته شو. دا سفر د جولای میاشت له لومړۍ نیټې پیل شوی دی چې د سپتمبر 23 بشپړ شي، او ټرافي به د وروستي ځل لپاره بیا هندوستان ته ولیږدول شي. دا ځل په پلان کې ده چې دا ټرافي د افغانستان په ګډون تر 10 په زیاتو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شي، چې په دې کې فرانسا، امریکا، هالنډ، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو ته دا ټرافي وړل شوې ده او پاتې نورو ته به هم سفر وکړي. افغانستان ته بیا دا ټرافي د سپتمبر په 10 نیټه یوړل شوې وه او د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته بیرته عربي متحده امارات ته ولیږدول شوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایان سید نسیم ساده د دې سفر په تړاو ازادي راډیو ته وویل،
2023 کال نړیوال جام ټرافي نن سهار افغانستان ته راوړل شوه د یو لوړ دولتي پروتوکول سره. د افغانستان کرکټ بورډ ته بدرکه شوه. هلته د یو لړ مراسم وروسته قرار ده چې د افغانستان ځینو تاریخي سیمو ته وړل شي، چې په دغه تاریخي سیمو کې د کابل ولایت ځینې تاریخي سیمې دي او د کابل ولایت تر څنګ یو بل ولایت دی چې هلته به هم دا ټرافي وړل کیږي.
د ښاغلي سادات په وینا لومړی جام د دارالامان ماڼۍ مخې ته نندارې ته کېښود. دغه راز د پغمان باغ بالا ماڼۍ او ماهیپر غونو ته هم یاد جام یوړل شو چې ګڼو لیدونکو یې هم ننداره وکړه. د نوموړي په خبره تر کابل ور هاخوا یوازې په بلخ ولایت کې دغه ټرافي په روضه شریف کې نندارې ته کېښوده، او تر هغې وروسته یې جام بیرته د کرکټ نړیوال شورا مرکزي دفتر ته ولیږه. د کرکټ په مسایلو پوه ابراهیم مومند وایي، د کرکټ نړیوال شورا دا کار د یو باور له مخې کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ لري. د هغه په خبره افغانستان ته دغه جام وړل د کرکټ نړۍ ته یو ځانګړی پیغام ورکوي. مومن زیاتوي،
په پند باندې د دې راوړل په دې معنی چې دا په ټولو ولایتونو کې یا په غټ ولایتونو کې وګرځول شي، او دغه جام دپاره د لوبډلې سره د مینوالو ملاتړ او مینه، او دغه جام ته د لوبډلې او د هیوادوالو آمادګي، تیاری او سپورټ دارا ژوندی شي، او څنګه کرکټ بورډ ته هم یو مسولیت ور په غاړه کې چې د نړۍ نور هیوادونه څه کوي او افغانستان باید څه وکړي. افغانستان دغه جام ګټل لپاره باید یو ورځ ګټل لپاره مټي را بډوي.
په ورته وخت کې به یو شمېر افغانان دغه جام وړل افغانستان ته ښه ګام یادوي، خو د افغان کرکټ بورډ نه په روان نړیوال جام کې دوی هی او غوره لوبډلې د ټاکل کېدو غوښتنه کوي. د کابل اوسیدونکي خالد وای،
د نړیوال جام د ټرافي راوړل افغانستان ته واقعاً دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو. تمه ده چې یو ورځ به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي، او کرکټ بورډ نه موږ غوښتنه ده چې د نړیوال جام لپاره یو منظمه لوبډله، یو قوي لوبډله ولیږي.
د بلخ اوسیدونکي رفیع بیا وویل،
خلک ډیر واقعاً ورته خوشحاله دي، دا یو افتخار دی ټول افغانستان خلکو ته. زه خپله د یو افغان په صفت د افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعا سپورټ کوم، حمایت کوم، ای لوبي ګورم، او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټې څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډیر غور وکړي.
افغانان په داسې حال کې له کرکټ بورډ نه د روان نړیوال جام لپاره د یو غوره لوبډلې غوښتنه کوي چې د کرکټ ملي لوبډلې په تیر آسیا جام کې د پرله پسې ماتو سره د ډیرو افغانانو غبرګونونه راوپارول. د کرکټ نړیواله شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي. دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي. لومړی ځل په 2015 کال کې دغه جام د یوې ورځې لپاره افغانستان ته وړل شوی و. بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمینې کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی و، او درې ورځې مینوالو ترې لیدنه کړې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د افغانستان د کورنیو سیالیو په تړاو، د افغانستان د کورنی کرکټ د فرست کلاس سیالۍ وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. سږ کال په فرست کلاس سیالیو کې څلور لوبډلې یو د بل پر وړاندې لوبې کوي چې هندوکش سټرایکرز، مای پر ستوري، میوند اتلان او پامیر لیجنډز لوبډلو په نوم نومول شوی دي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې د هندوکش سټرایکرز لوبډله په اول مقام کې ده او میوند اتلان بیا دویم مقام لري. که څه هم څرګنده نه ده چې پایلوبه به څوک لوبوي، خو تر ډیره احتمال دا دی چې سټرایکرز او اتلان به په پایلوبه کې ولوبېږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د منډو جوړونکو په ډله کې عبدالمالک مخکښ دی. هغه شپږ سوه یوویشت منډې کړي دي چې اوسط یې له پنځوسو منډو زیات دی. دغه راز رحمان الله زدران څلور سوه څلور اویا او بهیر شاه محبوب بیا څلور سوه نهه منډې کړي دي. د وکټ اخیستونکو په ډله کې بیا نوید زدران تر ټولو مخکې دی. هغه په نهه پاړیو کې دیرش وکټې اخیستې دي او نسیم منګل بیا څلرویش لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز عرب ګل یوویشت وکټې ترلاسه کړې دي. باید وویل شي چې د دې سیالیو پایلوبه د سپتمبر په دولسمه نیټه په پلان کې ده. اوس د ځغاستې له سیالیو، د ځغاستې په څلورو سیالیو کې افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. ښاغلي نوري ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي دي چې یادې سیالۍ په جرمني هیواد کې ترسره شوې چې د یوویشت هیوادونو پنځه سوه لوبغاړو پکې ګډون درلود. نوموړی به د لامبو وهلو په سیالیو کې هم برخه واخلي. باید وویل شي چې ښاغلي نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهلو په بېلابېلو سیالیو کې ګډون کړی و او اتلولې ګټلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر احمد الله وسیق ازادي راډیو ته هغه خبر رات کړ چې له افغانستان نه به ولس تنه خزینه ورزشکاران اسیا لوبو ته استوي. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې دغه اعلامیه د اولمپیک او تربیت بدني لخوا نه ده خپره شوې. د دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لخوا د یو بیان په خپرولو سره راپور ورکړی و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک ملي کمیټه به آسیایي لوبو ته ولس خزینه لوبغاړي ورستوي. خو احمد الله وسیق بیا دا ومنله چې له افغانستان به په دغه سیالیو کې یو سل اووه درې دېرش ورزشکاران له نجونو پرته ګډون کوي. آسیایي لوبې د روانې سپتمبر میاشتې له درویشتمې نېټې څخه د اکتوبر تر اتمې نېټې پورې د چین په هانګ ژو ښار کې ترسره کیږي. فلیپین د فوټبال په یو دوستانه سیالۍ کې افغانستان ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان او فلیپین د فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ دغه دوستانه سیالي د سپتمبر په دولسمه نیټه ترسره شوه چې دوه د یو پر وړاندې فلیپین وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رپورټ له مخې یاده سیالي د فلیپین په مرکز کې ترسره شوه چې فلیپین دوه او افغانستان یو ګول واهه. وروسته له هغې چې د فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ګمارل شوی دی، لوبي سفرونه یې زیات شوي دي. تر دې وړاندې افغانستان د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې هم دوه سیالۍ ترسره کړې وې چې دواړه په مساوي توګه پای ته رسیدلې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وس د خبرونه په دویم نیمایي کې یو. د خبرونه په پایل کې مو د یادونه وکړه چې د کرکټ بورډ ادارې تازه د نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. پیلان شوی لوبډله کې تر اوږده ځنډ وروسته یو وار بیا چټک توپاچون کې نوین الحق ته ځای ورکړل شوی دی. نوین تیر کال شل ورځ نړیوال جام څخه مخکې پریکړه کړې وه چې تر یاد جام له یو ورځنیو سیالیو دمه کوي او تر دې جام وروسته به بیا راستون شي. هغه بیا تر دې دمه نو غوښتل شوی. په وروستیو کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان تر آسیا جام وړاندې د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ ته د لوبډلې د اعلان پر مهال وویل چې نوین په لندن کې د ځینو ټپونو له امله درملنه کوي او چې روغ شي بیرته به ملي لوبډلې ته راستون شي. دغه راز عظمت الله عمرزی هم لوبډلې ته ورستون شوی دی. پیلان شوی لوبډله کې ځینې مهم لوبغاړي نه دي اخیستل شوي چې له همدې امله خلکو بیا نیوکې کړي دي او تر څنګ یې د کرکټ ځینې کارپوهان بیا دا انتخاب ډیر ښه بولي. په همدې تړاو مو د کرکټ د څو کارپوهانو لنډ لنډ نظرونه درته راخیستي دي او دلته به درته خپاره شي. خو پیل کې د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات هغه پیغام درته خپرو چې د اعلان شوی لوبډلې په تړاوي ازادي راډیو ته رالېږلې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې نن د سپتمبر په 13 نیټه د چهارشنبې په ورځ د کرکټ بورډ په مرکزی دفتر کې د راتلونکي 2023 کال 500 نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. نیکه مرغه ځینې لوبغاړي چې ټپي وو هغوی هم لوبډلې ته راګرځېدلې دي او اوس صحتمند شوي دي. په دغه لوبډله کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ترڅنګ ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق ټاکل شوی دی. او همدارنګه په ریزرو لیست کې بیا ورسره ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف او فرید ملک ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپل لومړی لوبا د اکتوبر په 10 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کوي او د هغې وړاندې به دوه تمریناتي لوبې، وارم اپ لوبې د سریلانکا او ساوت افریقا سره، چې لومړی لوبه به د ساوت افریقا خلافي او دویمه لوبه به د سریلانکا خلافي، دا به هم ترسره کوي. مننه.
او اوس راځو د کرکټ د څارونکو نظرونو ته. د کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزي څخه مو پوښتلي دي چې ولې سلیم ساپای له لوبډلې کې نول شوی دی، او دویمه پوښتنه مو ترې دا کړې ده چې د عظمت الله عمرزي او عبدالرحمن رحماني پر ځای چې دواړه ځوان بې تجربې الراونډران دي، د یو تجربه لرونکي الراونډر اړتیا نه محسوسېږي؟ هغه په ځواب کې داسې ویلي دي.
بالکل، د تا نظر سیدا تر یو حده پورې ډېر سم ده، ځکه لوبي سیدي غټي لوبي دي او کسان چې له ټیم سره ډېر وخت وساتل سو دا امید کې دي چې د غالکان به ورکه په ویشیا کپ کوي، خو هغه غالکان چې دي ډېر زیات په بنچ باندې کېناستل، هېڅ اعتماد او ټرسټ پرې ونه سو. په دغه ځای کې سیدا مهنګي سیدا د کوچز او د سلیکشن کمیټې ترمنځ په کار ده. که کوچ نه غواړي نو کوچ بیا په بنچ کېنولی سي، ټیم کې نه لوبوي. نو د ما په نظر باندې کوچنګ سټاف سیدا په دې کې به ډېر مهم رول لوبولی په دې سلیکشن کې. هغه کسان چې دوی نه غواړي چې په 11 سکواډ کې شامل کینو په بنچ باندې ولې کینی، په بنچ باندې هغه کسان باید دوی کینی چې هغه د سبا د لوبولو چانس هیډ کوچ ورکوي. نو د ما پان باندې دا ډېر یو ښه خبره ده چې یو اکسپیرینس الراونډر له دوی سره ضروري و. دې کې زه د سره اګریم بالکل، ځکه چې موږ ولیدل چې تجربه سیدا څومره مهمه او په شاکت کې دا موږ ته په ثبوت باندې ورسېده. نو دوی ته په کار اوسي یو الراونډر کم از کم اکسپیرینس الراونډر وای، او نور فاسټ بالینګ ما پان باندې ښه سلیکټ شوی، ځکه په دې فاسټ بالینګ باندې به سیدا هیډ کوچ او کیپټان سیدا په دې باندې اعتماد او ٹرسٹ وکي چې په یو لس کې چې لوبډلې کې شامل کی. نور لوبډلې سیدا بیلنس کاری، خو څو مشکلات سره بیا موږ مخ یو، لکه هغه موږ درې بیټسمینان سي یو کې سم لوب په ځای کې کوي، هغه موږ چیس ته ډیر په موږ به زیاتې منډې جوړول او زیاتې منډې چیس کول به موږ لپاره بیا سوزمنی سوند سره به مخ کیږو. هغه ځای کې سیدا یو د موږ د راونډر یو کمای ما غځي کې محسوسېږي، سالته باید د بیټنګ کړی وای او په یو څو وخت کې منځ کې بالینګ کړی وای. نو د یو آل راونډر سره ډېر ضروري ده.
بل لور ته بیا د کرکټ د چارو بل شنون کې واصل ساپای اعلان شوی لوبډله متوازنه بولی. هغه وایي د هندستان په تجارتي سیالیو کې زموږ ګڼ لوبغاړي لوبېدلې او ښې لوبې کړې دي. د ښاغلي واصل په باور نوین الحق، راشد خان او نور احمد به د افغانستان لپاره په دې نړیوال جام کې مهم لوبغاړي وي چې د هندستان په کنډیشن کې ولوبېږي. هغه زیاتوي
د افغان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه نن راتلونکي نړیوال جام لپاره چې په هندستان کې ترسره کیږي لوبډله انتخاب کړله، یو بهترین لوبډله انتخاب کړل. هندستان وکټو ته پکتو او زبوګ انتخاب د سلیکشن کمیټې بهترینه ده. پرستیو کې آی پی ایل کې د نوین زلیدل، د نور احمد زلیدل او د راشد زلیدل او په دغه وکټو باندې نړیوال جام تر سره کیدل، او د دوی شتون په لوبډل کې د نوین راتګ یو بیسټ خبر ده. خو خبر ده الله دیو کې چې صحت مند وي او ولوبېږي. همداسې په الونرانو کې زموږ عظمت الله عمرزي بیرته راتګ لوبډلې ته خدای دیو کې چې ټپونه یې خوي او ولوبېږي. نو هغه د لوبډلې ترکیب بالکل مناسب او برابر ده. نو کچرته د همدغه سکواډ نه، همدغه لوبډلې نه یو لس بیسټ انتخابیږي د لوبیدو لپاره، د وکټو ته پکتو، سچویشن او حالاتو ته پکتو باندې او بیسټ 11 لوبیږي. نو امید شته چې موږ خېل لوبي تر سره کو په نړیوال جام کې او خ لوبډل سره خلوبي وکړو او حتی تر دې چې ماته ورکو ورته. نو کچرتا په همدغه سکواډ نه 11 یا بیسټ 11 برابر شي او په غوی باندې اعتماد وشي او پر لپسې ولو بول شي، نو امید شته چې ښه نتیجه به ورکړي. د پخوا په شان بیا غ تکرار رامنځته نشي چې د ریزرو نه د لوبډل کې چې کم استعدادونه شتون لري د هغوی پښتون کې د ریزرو نه لوبغاړي راخستل کیږي او بیا په لوبډل کې اچول کیږي ولته لوبول کیږي. نو که دغه ترتیب او ترکیب د لوبډل خراب نشي، نو امید شته دغه کم انتخاب چې شوی دی د لوبډل او دغه نه بیسټ 11 د حالاتو وکټ ته پکتو باندې چې هلته تخنیکی کسان روزن کی کپتان او سینیئر لوبغاړي پښتون کې لوبډل انتخاب شي 11 یو لس کسیزه، نو امید شته چې خېلو به تر سره کو د افغانستان د بریا په هیله.
دا کرکټ د لوبي بل شنن کې او سپورتي خبريال ابراهيم مومن بیا د نبيل الحق ټاکنه مناسبه نه بولي. د نموړي په باور د سلیم ساپي او وفادار مومن په څیر چټک توپا چون کې تړتیا وچی د لوبډلې ملا ور وټړي. خاغلی مومن زیاته کړي نبيل الحق د شلوريزو سیالیو ځانګړی توپا چون کې دی، خو په اورزنیو سیالیو کې ټاکنه افغانستان ته ګټ نه رسوي. هغه وایي
کلوبل ته وګورو بدل لوبډل نه ده، خلو لوبډل انتخاب شوی ده. په پایل کې چې کوم لوبغاړي دي پاغو باندې باور شوی ده، دغه خبره ده. ګربز شو، ابراهیم شو، ریاض شو، رحمت شو، حشمت شو، پخپله کپتان دی. اکرام هاز ا بیک اپ وکټ کیپر په توګه باندې چې دا کال دوه کال کېږي لوبډل سره مل دی. نبی دی، مجیب راشد، د نور احمد انتخاب او لوبېدل به ډېر مهمې په دې وکټو باندې. د سلورم سپینر په توګه باندې فاسټ بالینګ کې مسله وه او مسله دا او مسله به یې مشکل به یې زمونږ چې کوم فاسټ بالر په کار او بدبختانه هغه فاسټ بالر رانغی ټیم ته، او مونږ بیا د یو کمزوري فاسټ بالینګ سره ځو. د یو وړخه فضل حق ټپی دی او زما په اند باندې زما سره معلومات دي، کوم ډاکټر ته هم ریفر شوی دی. څنګه کې نوین چې راوستل شوی دی د دوه یا دوه نیم کالو انتظار وروسته یو ځل بیا، نو هغه په ونډه کې دومره خاص کارکردګي نه ده کړې. هغه ټول کیریئر په ټی ټوینټي لیګونو باندې تیر شوی دی او د ټی ټوینټي یو سپیشلیسټ او بهترین آپشن دی د افغانستان لپاره. خو په ونډه کې مونږ له هغه څخه ښه بالران لرو او کوم ضرورت چې مونږ لرو په ټیم کې مونږ فاسټ بالر ته ضرورت، نو په دې سکواډ کې مونږ فاسټ بالر ته ضرورت لرو. بدبختانه نوین یو میډیم فاسټ بالر دی چې هغه کټری کوي او هغه هغه وخت کې په درد خوړل کېږي چې کله یو بیټسمین رنزونو پسې ځي او هغه سلوور بالونه لکه ډیسیو کوي بیټسمین دوکه کوي، په هغه باندې هغه وکټ یې اخلي او د دې وجنه په ټی ټوینټي کې د دنیا بهترین بالرانو کې هغه شمېر کېږي. زما په اند باندې په ون ډے سکواډ کې یوازې اخیستل د فیسبوک او د مینوالو د خوښۍ لپاره چې کوم لیګونه غلو بولې دي او کوم لیګونو کې هغه کارکردګي کې دغه پاساس باندې راوستل شوی دی. په خپل ځنه پوهیږم چې اسد د دې لپاره لوجیک یا منطق څه دی چې آیا نوموړي ته د ایشیاکپ معلومات نه وو، نوموړي ته د پاکستان سره بنگلاديش سره د لوبو معلومات نه وو، نوموړي ته راتلونکي ورلد کپ معلوم نه وو چې هغه وفادار او یا هغه سلیم صافی د سکواډ ته راوسته. نو د خپل یو سوال دی چې څو میاشتې مخکې د تور سیریزون لپاره دغه تشه په فاسټ بالرانو باندې ډکه شوه چې مونږ ضرورت لرو، خو بدبختانه مونږ بیا هغه نه استفاده ونه کړه. هغوی مونږ لوبوله واخیره په دې باندې تمامه شو چې هغه ټولې خوارې په دوی باندې مصرفونه او د هر څه ابس لړل او هغوی په کور باندې کینول. دینه معلومیږي چې یا خو کرکټ بورډ همیش او اسدالله خان فیسبوکي اعلانونه کوي او د فیسبوک په وسیله باندې لوبغاړي انتخابي او لوبغاړي انتخابي، او یا هم دوی ته خپل راتلونکي لوبې مخالف ټیمونه کنډیشنې دا هیڅ دا غوي پړه باندې دوی سوچ او پلان نه نیولې. د همدې وجنه دغه ګډوډ سکواډ برابرېږي چې ورلد کپ ته یو لوبغاړی ډایرکټ بغیر د کوم فټنس ټیسټ څخه، بغیر د کوم کارکردګۍ څخه، بغیر د کوم کورنۍ لیګ کې لوبولو څخه، بغیر د 500 ورځې کرکټ تجربې څخه هغه مونږه سکواډ ته راولو. دا ټول د دغه بې نظمۍ او بې پلانۍ هغه ثمره ده چې مونږ تاسو نن ګورو. که په الوندرانو کې ورته وکتل شي زنه پیغام چې عظمت خو ټپی وو چې دا جوړ دی سل پسلو کې جوړ نه دی دا یو رسک دی ځکه چې موړی د ټپی کې ډیر کم وخت کیږي خو بیا هم وخت دی په دې چې سل پسلو کې فټ شي او هغه کارونه شي کوم کار چې په تیرو لوبو کې وشو چې یوازې د ځوانانو انتخاب د دې لپاره وو چې ریزرف لوبغاړو ته لاره برابره کړي او زه دغه دا ځل یو ځل بیا ویره لرم چې کېدی شي په دغه 15 کسی سکواډ کې یا ټپی لوبغاړي اخیستل شوي دي او یا هم قصدن دوی ټپی خودل کیږي او په ځای به ریزرف لوبغاړي راوستل کیږي په داسل کې چې دنیا په هیڅ سیول ډله کې تر اوسه پورې اعلان شوی دی که هغه د پاکستان دی که هغه د هندوستان دی که هغه د انګلستان دی که هغه د سریلانکا او ساوت افریقا او نیوزیلند لوبډلې دي هغوی هیڅ یو لوبډلې هم د 15 کسی لوبډلې اخوا درې یا څلور لوبغاړي په ریزرف کې هیڅ نه دی اعلان کړی او نه یې اخیستی دي خو مونږ یو ځل بیا د دغو لوبغاړو د خوشحالولو لپاره او دوی ته د یو بلې بهانه پیدا کول لپاره دوی په ریزرف کې چولې دي چې زه د دې ویره لرم چې کېدای شي ورلد کپ کې ځین لوبغاړي ټپی وخودل شي د ځین لوبغاړو پرفارمنس سمونه خودل شي او ځین لوبغاړو ته یو د سجول شي او چانس بیا ریزرف ته پلاس باندې ورکړل شي چې دې سره به د ټول ټیم بیلنس یو ځل بیا خراب شي او بې اعتمادي او بې باوري وضعیت شي عبدالرحمن چې کوم وخت کې په کار او کوم وخت کې باید دغه باندې کار شوی وي بدبخت